مازیګر 4:13 دی. د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه خبرو. خدا شیبه نوریاس نوری تغوک شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نن په 2:14 کې 2 تنه ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند فردوس برام افرام مرز ازادي راډیو ته وویل چې یو 14 د جنګلک په سیمه کې پر یو رنجر ډوله موټر وشو چې پکې یو سرتیری او یو ملکی کس ووژل شول او یو بل سرتیری ټپي شو. د غراس په یو بل 14 کې چې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبی زاده پر موټر وشو نو موړی برسیرن ټپي شوی. تر اوسه د دې 14 مسولیت چایا مدلنه ده. خسته د افغانستان د بیرغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکو اداره سیګار وایي د طالبانو حمله په کابل کې زیاتې شوې او د دې لپاره حکومت چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبريالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړي. بایدن لدی مخکې ویلو چې د مخکنی د ټرمپ د ادارې د څلور کلنې پالیسۍ لوري به چې لومړی امریکا باندې ولاړه و بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د مدافع وکیلانو د هغه نوي ټیم غړي اعلان کړل چې په سنا جرګه کې بل د استیضاع په محاکمه کې دفاع کوي. ټاکل شوی په سنا کې د ټرمپ د محاکمې جریان د فبروري په 9 پیل شي. د روسیې د څارنوال دفتر نن وویل د روسیې د زندان د چارواکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې ویلی دي د کرملین د منتقد الکسی نوالني د تعلیقي بند سزا دې په تنفیزي بدله شي.
دا ازادي راډیو ده. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه لومړی د امنیت او سلام چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې یو په زړه پورې راپور. یو فلسطینی انزورګر یو خاصه کافې جوړ کړې. د دې کافې دیوالونه داسې ښکاري لکه د ونې څانګې چې پرې پرتی وي. دا فلسطینی انزورګر وایي دا غواړي خلک د په کافې کې طبیعت ته د نږدېوالي احساس وکړي. د موضوع نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واوري.
احمد یعقوب د فلسطین په نابلس سیمه کې یو داسې کافې جوړ کړی چې په ونه کې د کور غونډې ښکاري. د غواړي خلک په دې کافې کې طبیعت ته نږدې سي، ځکه فکر کوي په فلسطین کې طبیعي ځایونه ډیر کم دي چې د تفریح لپاره خلک ورسي او خوند ورڅخه واخلي. احمد یعقوب رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه داسې ویلي دي.
بخصوص المحل يعني خلينا اقول ده دي زي پاړه بدرته وهم چې خلکو ته ډیر په زړه پورې دي، ځکه چې دلته دا ډول ځایونه نشته. کوڅو غواړي د طبیعت خلا وویني باید اسرائیل ته ننوځي او دا کار زموږ لپاره ډیر ګران دی. موږ له ډیرو تفریحي ځایونو لیدلو څخه محروم یو، خو موږ دا وړتیا لرو چې ځان ته طبیعت جوړ کړو. موږ بدیل لټولی شو.
دا کافې داسې اوډل سوی چې خلک پکښې له آرامې فضا خوند واخلي او د منځني ختیځ د دودیزو خوړو تر څنګ خوندوره کافي هم وڅښي. دا د هغو فلسطینیانو لپاره یو بدیل هم دی چې په اسرائیل کې طبیعي ځایو ته پر غزه تړانګه د بندیزونو له کبله د ورتګ اجازه نه لري. لارا هنیش دغه کافې ته د قهوه څښلو لپاره ورغلې ده. دا وایي
دا ډیر خزای دی. کله چې زه دلته راشم پخوانی وختونه مې را په یاد شي. خلک وایي چې نابلس کوچنی دمشق دی، نو کله چې دا کافي پرانستل شوه ما احساس وکړ چې کوچنی دمشق ته راغلی یم.
د ونی غونډي کافي په 2020 کال کې جوړه سو، کله چې د نړۍ اقتصاد د کورونا وایروس تخپرېدو له کبله لرکوت سره مخامخ سو. احمد یعقوب وایي پر غزر تړانګه د اسرائیل بندیزونو او د کورونا وایروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف محدودیتونو د کاروبار ته زیان اړولی دی. خدای هڅه کوي خپل کافي د کمپاین په توګه وکاروي چې خپل سیمې ته د سیلانیانو پام ورواړوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالي یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي؟
خدای سه کم جرأت کې د غرض د چار څوګې پټه کوو کوني به ځان غلای کوي.
ولی کورنۍ لخپلو بچو سره تاوتریخوالی کوي.
دغه ماشوم چې ویلې کیږي دل نه پوینه ویلې کیږي.
نن په همدې اکله د کورنۍ او ټولن په خبري اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخوالی یو ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي، نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
تم حوصله کیږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانې مې وایي، پټ چې سمه مخکې ته راسې وایي دې پې ولیدې دوام وایي خلاص سي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې واردونه کوي. کور کې ناست وم، مکتب ته نه وم تللی، چې راغله پلار اعصاب خراب پسې ویولم، په سر باندې دوجکې سر روانې مات کړې، بیا بوتلم شفخانې ته، مور مې سر مې راندې پاسمان کړې، ډېرې والیم پلار مې.
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. کچیر مور چې تل ماشوم ته مینا او ناز ورکوي، دوی ووهی او وټه کوي، لروانی اړخه ډیر ځپی. خانم جان داسې یو مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومان ویخوي. مرکمی وسره کړي ورته غواک شي،
خو کله انسان دی ورته چې جوړو کې ظرف پرمزي چې پرینمزي بیا جګر نه سم وهم، کله چې بی خو یاسم بیا وکم وشت کوم
په چی باندې وهی،
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لین باندې، هر چی برا فرست.
ای بی کی گینه؟
ای بی کی څنګه نه خواه ما خواه ای بی کی
شا نخو لگه زره دی اصاب دسی نارمال که
نکی گی دقیق جوش که چای نسم کرو دیر بوج رو پاندی رو جی
نو کلا چی ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کی گی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از اوری چی ولی ما اوه ها اخو بال خیر ده دستی زم وارا هم دستی بزم بی اقلا هم نورم زرم از اوری گی خب مگم دقیق وقت گیرم دستی فکر من لرس دید سی آوری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمان
بلا رس بیا ما شما نوه هی؟
بلا رس
تاسی ماشومان وحی کنه بیوخت متوجه سوی دا صبر پس رفته کیگی
خود اسی کم جورت کیگی دا غرز دایده چه هر سوگی پرته کهو کندی بیا زان غلای کندی نوری ترس کندی بیم کندی چه بیتا کور کم لارست بیا مورم و یا شور را تا کندی
معمولا کلا چه پا کورنیو که اقتصادی ستونزی بی نو کلا چه ماشومان کم چغواری او مور پلاری نشی ورته برا برا ولی نو بیا لدوی سر خشونت کبی په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلې روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې، نه په قانون کې او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډیر په لوړه سترګه کتلی دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چېرته په دغه دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي او ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو لدید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بار له دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سم د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سو او زه و هم چې تر څو دا بیا تکرار نه کی که مور و پلار فکر کوي سي ما وکولای سوې دا ماشوم زله دې کار منه کم مطلق په اشتباه کې ځکه دار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد لږ عمل نه راوګرځوي کوم څه دی د یو تضاد یا د یو لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو، پیسې خلاصیږي، یو وخت تقاوت کیږو، که ډېر امکانات مالی امکانات ولرو کېدای شي چې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دیني عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یواز یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي تنبیهی خبر راغلی دا چې کچیر او مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي خو د هغه وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیه ول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت اسلامي شریعت پر رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلارې توب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي بله هیڅ لاره پیدا نه شي نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي هغه معیوب شي یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپل کورنۍ کې چې کوم مور او پلار پیورږیږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب. ماشوم ډیر ذلیل راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړاندو شو، زبانی وینا نشی کولای. دا د چشمانی د مور او د پلار طرف په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهی نه پوهیده بچی شوخ دی؟ ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویل کیږي دل نه پوهی نه ویل کیږي هغه څنګه نه پوهی نه ویل کیږي؟ نه مور تعلیم کړی نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سی او سایه ذاتی د کوتا کو تر واخل او دبا یو تر واخل او دبا او دبا او دبا او دبا دا نه پوهی نه کیږي. کچیرته د امور او پلار سواد درلودې تعلیم درلودې نو مخه ته به کېنولې چې بچي دا خط ولیکه درس وای دا ټول نه پوینه دا ویل دوی تر شيګي دا څه ما تر شيګي
که راستو دي ته پروانی له هاس کله چې کوچنای وهل کیږي رټل کیږي د څومره مړاوي کیږي څومره په باندې بد تاثیر کوي
ډیر. ما شوم ته چې ته څومره رړل ون نږدې کې لاس په کشکاګي خکالي ورته کوي خلیباس وراغونځي بازار کې چکر ور کوي ما شوم په خپل واده کوي د دې بدلیږي. په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي. هغه کوم ناسته وي پاسه یې چې له مور و پلار سره د مینه او محبت سره لرې کیږي. موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه، اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل چې دی مړاوی نه شي، دی نور هم تازه شي، د درویت نور تازه شي. خو نن خلک دشه سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي، ناتوانه دي، د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي، د تعلیم وسه نه لري، د کتابچې وسه نه لري. د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراسو دیته چې کله په دوی باندې فشاري لار لوري نه بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې اخی، آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي؟
نه. که چیرته دا مور و پلار پیورجک شي دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي، هم مور و پلار هغه مشکل حل نه سم، مشکل نورم زیات شي. داری یشپ خوب کی چیغي وی بغاری وی نور وسواس ورته پیدا کیږي. موږ دا وای چې په ماشوم باندې باید دی وسړای مور او پلار او نور مشانان ډیر رحم وکي او ډیر لته وسوځي او نور ظلم پیو کی نه پلار پیو کی چې ماشوم د کنه پرکان د کجا ګل دیشه ده ولې په دمانه ظلم نشي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې ماشومان سره تاو تریخوالی ونشي ځکه چې هغه سخت زیان اړوي. د ماشومان خبرونه پای ته رسو، تربیه خې چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د لوبو له میدان یوی بلی ونیزی خبرونه تم هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسې پرونه خبرونه کې به ووري چې هڅه کیږي د افغانستان د والیبال درې ملی لوبغاړي د ایران په کورنۍ او سترو سیالیو کې ولوبېږي. دا به هم ووري چې دروان میلادی کال په اگست میاشت کې د والیبال افغان ملی لوبډله په بنگلاديش کې په چیلنج کپ سیالیو کې برخه اخلي. د دې سیالیو دوه ګټونکو لوبډلې د سنټرل زون په سیالیو کې بیا وروسته برخه اخلي. آیا افغان لوبډله به وتوانیږي؟ پروانه خبرونه کې په دې اړه معلومات اوري. آیا کلمو غیګ نیولی د غیګ نیونی اصول څه دي؟ په دې اړه هم یو لاند مطلب درته لرو. که د ورزش پر مهال لوبو ونڅخې څه به در پیښ شي؟ د دې کار په نهو زیانونو مو خبرو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آریا بسکټبال لوبډله د هرات د بسکټبال سیالیو اتله شو. د بدن روزنې او ورزش ریاست سرپرست جاوید رسولین ازادي راډیو ته ویل د سیالۍ چې څلور ورځې وړاندې پیل شوې وي نن د آریا بسکټبال لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. ښاغلی رسولي وایي په یادو سیالیو کې د هرات څلور لوبډلو برخه اخیستې وه چې سرخ پوشانو لوبډلې پکې دوهم ځای خپل کړ. په بلخ کې نن د وزلوبې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون رئیس سیف الدین تندغان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د شپاړسو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او دوه ورځې به دوام کوي. ښاغلی تندغان د دې سیالیو د پیل هدف د وزلوبې پریمیر لیګ سیالیو لپاره د غوره سیرو ټاکل یاد کړ. هغه زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د هود تر میاشتې پورې په کندوز، بدخشان، تخار، فاریاب، جوزجان، بامیان او پروان ولایتونو کې ترسره شي. د نوموړي په وینا د وزلوبې غوره لیګ سیالۍ به د روان کال د هود میاشت چې په پینځمه په کابل کې وشي. او ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د افغانستان او ایرلند ترمنځ د سریز وروستۍ لوبه وشي. افغانستان د تیرې پنځ شنبه په ورځ ایرلند ته په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې په 14 منډو او پرون یک شنبه بیا په دویمه ورځنۍ لوبه کې د 2 وکټو په خوندیتوب ماتې ورکړه. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې ته نبین الحق څلور، مجیب ستران درې، ګلبدین نایب یو او راشد خان هم یو وکټه واخیستله. د یادې لوبې غوره لوبغاړی رحمت شاه وټاکل شو چې د افغانستان سند لپاره یو سلدری ناس وزیدلی منډی جوړ کړي.
یو ور بیا هر کله له ازادي رادیو نه د لوبل میدان ونې خبرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واوریدل د روان میلادي کال په اگست میاشت کې د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د چیلنج کپ سیالیو کې چې په بنگلاديش کې جوړیږي برخه اخلي. دا چې په دې سیالیو کې نوري کومي لوبډلې برخه لري او افغان لوبډله به څومره وتواني کې په دې سیالیو کې بری ترلاسه کړي، د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال او د والیبال د ملي لوبډلې لروزون کې محمد یوسف صادق سره می خبري کړي دي.
مدا څو کومه غنډي فعالیت ندی خو ایران سره غږی کو. ایران د درې کسان د زمون د ملي ټیم لوغوري هغه خپل لیگ چې اته جوړیږي هغه نه دعوت کړی دا اوس کارونه جریان لري. دوی به ان شاء الله بزی اته د ایران اول بار د ایران د والیبال لیگ نه اته اشتراک کوي. نور کارونه زمونږ غږی او جمنازیم چه سالون دی ورزشی ده فدراسیون ده پاره جوری چی چه اغم انشالله پا سالور پینزم یشتی کار تکمیل که گی و با بهره برداری سپاره که گی. نور برنامه و پلانه نه چه مونگ لرو ده خزینه مسابقات ده سرترستری مسابقات چه پا همار میاشتی پا غدی اتم مارچ که داری گی اغه تو نور ولایتونو هم تیمونه راځي او یو تیم ان شاء الله د زمونږ ماجرین له ایران راځي اشتراک د خزینه او زمونږ لیگ دی چیلنج کپ کې ان شاء الله د ملي تیم اشتراک یالته په بنگلاديش کې په اگست کې د البته ان شاء الله اشتراک نو البته چې کوالیفای به شي بیا سنټرال زونت ان شاء الله به ورشي. دا زمونږ برنامه دی په ظرفیت سازی هم کې مونږ پلان لرو چې د ریسپریانو لپاره د ظرفیت سازی کورسونه به جوړ کړو یو شپک یا سالور کسان انشاءالله معرفی کوو چې ریفرشمنت کورسونه د انټرنیشنل په سطح باندې سي، او همچنان د روزونکو لپاره مونږ انشاءالله لیول 1 انټرنیشنل والیبال کوچنګ یا روزونکو هغه لرو برنامه لرو چې دوی ته به انشاءالله په دې کال کې انشاءالله زموږ په پلانونه
کې. استاد، تاسو د ایران یادونه وکړه چې افغان لوبډلې درې تنه لوبغاړي به د ایران په لیګ کې برخه اخلي، دا د ایران له لوري سلیکټ شوی دی که نه؟ له دې وروسته به سلیکټ کیږي؟
نه، داسې ده چې مونږ خو مخکې له دې نه مونږ هغوی سره روابط، ډېر نږدې روابط لرو د فدراسیون سره. یو زموږ لیګ پروس په دې کال کې لیګ که درې کسان تخنیکی کسان مون دعوت کړی و، دلته مونږ سره مرسته کړی و. دوی هغه هلته چې لاړو بیا به دا زمینه دوی مساعد کړې ده چې دغه درې کسان به ورشي، هلته لیګ کې هغه اشتراک به وکړي.
او دا د بنګلادیش د لوبو په اړه چې تاسو وویل چې افغان لوبډله به بنګلادیش ته ځي کوالیفاینګ راوند کې به برخه اخلي، دغه سیالۍ به په کومه نیټه باندې ترسره
کیږي؟ اوس خو په اگست کې هغه پلان شوی ده، په اگست میاشت کې چې به ګورو چې دغه کووید 19 د کرونا چې دی دوی څومره اثر کوي په دې هغه سکیجول باندې زموږ نه پوهېږو، ځکه چې نور رویدادونه هم دي چې
او دا استاد، دا یوازې د افغانستان او د بنګلادیش ترمنځ لوبي دي کنه؟
نه، دا چیلنج کاپ دی افغانستان، بنګلادیش، بوتان، مالدیو، نیپال، تاجکستان، دا ټیمونه پکې ګټه ګډون کوي.
او بیا په دې چیلنج کپ کې چې کومه لوبډله لومړی مقام، دوی مقام وګټي، هغه به نور لوبو ته ځي؟
با سنترال زون کې به ورسي، او په ایران کې دغه په سپتمبر کې دي، هلته د 14 مملکتونو دي، هلته به ورسي، هلته مسابقه کوي.
او سکه لپاره افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د والیبال لیگ تر سره شو په 2020 کال کې، 2020 تم پلان شته دي؟
او ان شاء الله مونږ 15 کال د ملي تلویزیون سره اغله رو تفاهم نامه لرو، قرارداد لرو.
معلومه ده اوس چې معلومه ده چې سکل به کومه میاش کې دا لیگ
مونږ خپل ډیر کوشش کوو چې په لکه په جوزا او سرطان میاشت کې هغه برابر شو، نو دا به تر اوسه پورې هغه تاریخ مشخص نه ده شوی ده، خو دا ارتباط لري په زموږ مسابقات، بهرنیو مسابقات باندې، چې ځکه کېدای شي چې ملي ټیم لوبغاړي به هر نوې د انټرنیشنل مسابقات او چیلنج کپ او دوی به مونږ د هغه سره ګورو بیا خپل مسابقات او لیگ تصمیم ونیسو.
او د روسي پختنې په توګه تاسو وړاندې د چیلنج کپ یادونه وکړه، څومره هیله مندیشته چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې بریالیتوب ترلاسه کړي؟
والله دا خو ارتباط لري چې مونږ آمادګي لپاره ان شاء الله مونږ کوشش، آخري کوشش کوو چې خپل آمادګي بنیسو. مونږ تلاش لرو چې دغه ملي ټیم لوبغاړي یو میاشت لپاره په ایران کې رالیږو چې هلته کمپ ورته جوړ شي، هلته تامین به وکړي. نو دا ګورو چې انشاءالله چې څومره به آمادګي بنیسو دغومره نتیجه به ترلاسه کوو. نو انشاءالله داسې چانس د عطا حوالي د قهرمانۍ په دې چیلنج کپ کې شته.
د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال او د والیبال د ملي لوبډلې روزونکي محمد یوسف صادقو، د ورزش پر مهال د اوبو څخل اړین عمل دی، خو که پر مهال یې اوبه و نه څخل شي نو کومي ستونزې به در پیښ شي؟ په دې اړه دا لن مطلب اوري.
خای ټول خلک پر دې پوهیږي چې ورزش د پوستکي روغتیا ته ډیر ګټور دی، خو که د تمرین کولو پر وخت اوبه و نه څخل شي، وینه د پوستکي پر سلولونو هجوم راوړي، اکسیجن اشباع او کلوژن تولیدیږي، چې له همدې امله پوستکی ګونځي پیدا کوي. وجود په هر وخت کې د پوستکي د روغتیا لپاره اوبو ته اړتیا لري. که چیرې د وزن کمیدلو په پار ورزش کوئ او پر دې باوري یاست چې په ورزش کې اوبه نه څخل مو وازدې اوبه کوي، تیروت یاست، ځکه د تمرین پر مهال اوبه څخل د وزن کمولو کې مرسته کوي. که اوبه و نه څخل شي، وجود اوبه د خولې په بڼه باسي او د اوبو له کمښت سره مخ کیږي. د ورزش په بهیر کې وینه پوستکي ته رسي، پوستکی خوله کوي او زهرجن مواد له خولو سره باسي. که وجود ته مو به ونه رسوي سم خوله نه کوي نو د وجود مسمومون کی مواد مو سم نه دفکیږي. هر ځل چې وجود مو 15% او به بایلي 10% د ورزش اغیز کمیږي. که چیرې اوبه وسخل شي دا اغیز کمیږي نه ډیریږي. که د تمرین کولو پر وخت اوبه ونه څښل شي عضلې یو بل ته مخامخ کیږي. د دې دردونو له امله وجود له ګڼو ستونزو سره مخ کیدای شي. ښایي اوږدمهاله اغیز هم وخندي. د زړه ناروغۍ که چیرې اوبه ونه څښل شي رګونه تنګیږي، وینه راټوله او په پای کې زړه له ستونزو سره مخ کیږي. ممکن ستاسو وجود ځواکمن وي خو په دې چاره یې کمزوری نه کړئ. د سترګو توري حلقې د اوبو نسخل په تمرین کې شاید د سترګو لاندې توري حلقې وغورځوي او تر لاندې پړسوب ورته پیدا کړي. ستومانی او د تمرکز کمیدل یې بله پایله ده. کله چې وجود کې 1-2% اوبه کم شي د تمرکز کچه مو د پام وړ راکمیږي. ډیر خوراک کله چې تمرین ختم شي او اوبه مو د وجود کمې وي سخته لوږه در باندې راځي. حتمان یو ګیلاس اوبه هم څښئ خو کله چې اوبه مو وڅښلې دا لوږه دوه چنده کیږي. اړ کیږئ چې ډیره ډوډۍ او خواړه وخورئ. ډیر خواړه خوړل وزن بیرته زیاتوي.
اوس هم راځو د غیږنیونې په اړه دې مطلب ته. غیږنیونه د افغانستان ډیره لرغونې لوبه ده چې خلک یې په اخترونو او د خوشحالۍ په نورو ورځو کې د زور او قوت د ازمایلو لپاره سرته رسوي. دې لوبې ته په ځینو ځایونو کې پهلواني یا کبډي هم وایي. دوه دوه هم وزن او هم قده همزولي سره جوړه کیږي. جوړه لوبغاړي په نوبت سره غیږ نیسي او هر یو هڅه کوي چې خپل سیال سملوي. غیږ نیول دوه طریقې لري. لوبغاړي باید خبر وي چې له کوم ډول څخه کار اخلي. نیغ په نیغ غیږ نیول په دې ډول لوبه کې دواړه لوبغاړي نیغ درېږي، یو له بل څخه لاسونه چاپېروي، هر یو هڅه کوي چې بل ته لنګتۍ واچوي او په ځمکه یې راګوزار کړي. خو لوبغاړي ډېر حساس وي او هر یو په خپل قوت د بل د سملولو کوشش کوي. غښتلي او قوي نفر پکې کامیابي. ټیټ په ټیټه غیږ نیونه هر یو لوبغاړی د مقابل لوبغاړی یا سیال د پرتوک بڑا په دواړو لاسونو کلکه نیسي. لوبغاړی خپل پخې یو له بل څخه لري ساتي. هر یو کوښښ کوي چې خپل سیال پر ځمکه وغورځوي. لوبغاړی د تاویدلو په وخت کې له چل کار اخلي. دا یو ګران چل دی. که برابر شي د مقابل نفر خوله او د سر مخامخ برخه د ځمکې سره لګیږي. که څوک ترې بچ شول له بل څخه ځان ساتي او هر لحظه په دې فکر کې وي چې بیا ورباندې چل ونشي. که دواړه لوبغاړي پر ځمکه داسې ولویږي چې د یوه هم د ځمکې سره سر نه وي لګېدلی، په دغه وخت کې منځګړی غږ کوي چې خره په خره شول، یعنې یو هم نه دی سملولی یا سره مساوي شول، بیا لوبه له سره شروع کیږي. د نندارچیانو ډیر شور او زوږ وي. هر یو پر خپل لوبغاړي غږ کوي چې باید چل پرې ونشي. بل وایي لنګتۍ ور واچوه او بل هم وایي چې راچپای کړه. د غیږنیونې لوبه د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې ګڼ مینوال لري او د ځوانانو لورینا دا لوبه ترسره کیږي. په ځینو ځایونو کې په پستو توشکونو، په ځینو ځایونو کې په پسته خاوره او په ځینو ځایونو کې هم په پسته ریک یا شګه باندې دا لوبه ترسره کیږي. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو میدان اونې خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
سہارا بسوی پزڑکی میں دمنی ولوله را پروي او پزړه کې مې تننه ولوله را پروي او ساده پنګړو شرن شرن ساده پنګړو شرن هر سهار پښتوي پزړه کې مې تننه ولوله را پروي او پزړه کې مې تننه ولوله را پروي او ساده پنګړو شرن شرن